امنیت د سلاکار د سفر پاره وای
کوې سفر نه دی سبا خو ځکه نو چې غو حکومت کې تعلقات کافی خبر شوې دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولي. اتریش او جرمنی ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې برای سال آینده کانفرنس کې اس نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کومک های برای حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونه چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولند کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزي جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړې د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ دی او پل په معنا و.
This conference was a bridge between the commitments which have been made in the past and the commitments we want to see renewed.
دوی دا کانفرنس د تیر وخت د شمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې تر سره شوې. خاغلی هیثم د فساد پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هر کله وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسی هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولند کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
تر دې کانفرنس یوه ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. د کانفرنس تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې ویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. دا هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګمان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت راستنې دوه وروسته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دوه هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو اپراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دوه هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه ډیر تبا خو ځکه نه و چې د حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نه رسیدو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو کې پاکستان حکومت طالبان
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي. خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
ټول دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې ته یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کې نه حل کېږي. خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو، نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خبر سیاپ خټک وایي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلې دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبید الله له کندهار لیکلي وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسی شخ کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی، افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي ښه کېدلی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو پی اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي، ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کول شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامرز تمنا پرون ازادي رادیو ته ویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناک ده. په دې اړه د حمید هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولی او وایي د دوه همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهمې نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نسي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوسمهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بی‌نهایت قوی برخوردار است. تبیر به اطمینان بر شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد ډالر
د پډاټ سرویل شم چې موږ افغاني پیاوړی پښتوانه لري موږ د پیسو څخه باندې 2 میلیارد ډالر ذخیره لرو دا ک په درش پیتاویا څلوش پیتو کې ضرب شي ډیر پیسې تری جوړیږي او هیڅوک باید په دې اکل اندېښنه و نه کړی انفلیشن نه رامنځته کیږي په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي. ده هم ویلی و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغیز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو دیارلسو کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید.
هغه پیسې چې به ذخیره کې موجود دي هغه د دل لپاره نه دي چې هر وخت موزړه وغواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول، پراختیایي پروژې پلي کول، تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو یو اوریدونکی سادات له کنړ لیکلي، طالبانو د غازی آباد، اسمار او ناړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی محصلان خپل درسونه نشي درسونو لپاره خوځېدی نشي. حکومت باید کمانډو دې سیمې ته واستوي او عملیات وکړي. ځو کنړ ته. په کنړ کې د آزادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. انوري صاحب، زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو لارې بندې دي، همداسې ده؟
بله سروان صاحب، دغه لاره کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوال طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بنده کړې ده. خلک وایي چې په لاره کې دیوالونه کړي دي، مینونه فرش کړي دي او له غرونو یې غټې تیږې راخوې کړي دي، راغورځولې دي، لارې بنده کړې ده. او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی او هلته یو کس شکایت کړی، داسې ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب. او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي، غذایي مواد هم په کمېدو دي، نرخونه یې لوړ شوي دي، مریضان څوک نشي را انتقالولی. او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامدیش برګي مټال ته تللې ده، د شرقي نورستان ته، او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې ته هم تللې ده. مخکې به ساروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې. او تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړۍ پورې تړاو لري هلته جنګ وشو، دواړو خواوو تلفات واوښتل. د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده. یعنې دا خلک چې دي د ناړۍ خلک او یا د کامدیش برګي مټال دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي. که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي. د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه همدا ده. موږ د امنیت قومندان سره خبرې څو ځلې کړې دي. هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو، خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو هوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو د هغې مخه نیول کېږي. نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین ناست وي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي. یعنې بله لاره نشته ساروان صاحب. او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کونړ کې اوس دغه شوی دی، د جمعې په ورځ هم د اسد آباد جلال آباد لاره د 12 بجو پورې، سهار د 15 نه 12 بجو پورې بنده وه. چلتا طالبان را وتلی جنگ کړي ولت هم ملي اردو طالبان ته مرګ جوړ لوخته دانن شهر هم د زیړی بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوسټي د کونړ اخیری حدود دی تقریبا د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار هلته هم جنگ شوی دی د څلورو بجو نه تر اوو بجو پورې لاره بند وه نو دغه څه مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونشي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کونړ څخه د دغه ولایت د ستونزو خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا تر د مخکې د ازادي راډیو واورېدونکي هم په دې اړه د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظر څرګند کړی و.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري سپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 5,500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پیو سټیشن کې خبریالانو ته وویل 5,500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2,200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمنی حکومت ویلی دی له سوریه څخه رسیدلی کډوال کولای شي چې په آلمان کې د پناه اخستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
We Europeans have to keep in mind.
داوی زه فکر کوم چې په دې ډراماتیک ورځو او ونیو کې مونږ اروپایان باید د خپل لوی وچې تاریخ را یاد کړو. مونږ په هیغو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټور غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 30 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شو. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نور بم غورځونکي الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسوي مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلیوانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وایي تیر ورځ شاوخوا 5,500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دغه راپورونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک شار ماریه په شاوخوا کې د داعش او بلې سختریزي وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدین که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6,500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها شاید هم صدها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار به سر میبرند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغانها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ امی موضوعی برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، بیازل بیاز ما اسمت ساروان سلامونه هم و منه لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در طویل ننده میکروفون ستاسخ پروانه موضوع داده چه ولی افغانان او دغه راز نور آسیایی هیوادونو نور اتبا خصوصا مسلمانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي. د افغان وسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه رالېږلي دي چې وروسته به یې له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. په دغو نظرونو کې مختلف خبرې شوې دي. ډېرو بېروزګاري یاده کړې ده. ستاسو په نظر آیا بېروزګاري د دې سبب کېږي چې افغانان هڅه وکړي چې اروپا ته او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي، او که یا د اروپا په اړه ښې خبرې اوریدلې دي او دا اوریدلې چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت بې ښه سي، په دې خاطر ځي، او یا که ستاسو په نظر کوم بل علت د دې سبب کېږي چې خلک هڅه وکړي چې اروپا ته مهاجرت وکړي؟ هر نظر چې تاسو لرئ کولی شئ چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555 موشته تلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم په 1300 شمېرې پیغام یا اسمس را واستوید.
بله، بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
اورل از تا پرسه خبر کوم از ما نظر ده چې دا دې اورل
بله
انتقال یالته دې شې ژوند غواړي شته غواړي کنه تمام الحمدلله چې تاسو خپل کار وکړي یو کال تر بل کال بس د شری سړي شروع زیګار کې جوړو دا یالته شې ژوند غواړي دیموکراسي غواړي دغه غواړي په پوره کې خورور دغه چې د ټول وځي سره سمې دې دا چې با خبره دې به نو یو عادت دې ما دغه نظر دې
صحیح مننه چې نظر مو سره کن
تشکر بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله محترم اسم سروان سلطا تا سلامون اولانی کن ساس همکار نیمی سلطا دازادی رادیو تو کار کن کاری کن کتا سلامون اولانی کن موضوع مو پخیر جوان مو پخیر سار مو پخیر
سلامت و سیر قاری صاحب پشتون میرابانی
میرابانی سیب
سروان صاحب محترم دا خو شاید دار آوریدون که خپل نظر وی خو ما پا نظر ان شاء افغانان ولی درسه کوي چې اروپایي مملکتو ته ځي. یو خو اصلي لامل بېکاري ده چې افغانان ډېر مجبوره دي، او بل لامل یې ناامني ده. بل لامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم درسه کوي چې د افغانستان پښې سپکې کې ووځي، او بل لامل یې دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو ته د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي. هلته به دوی غواړي چې نظر افغانستان ته د افغانستان د دودو دستور کور دی. دوی غواړي چې په افغانستان هلته په اروپا کې هلته ژوند ولري. خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی، دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو، یعنې بېکاره یو. اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي تقریبا 10,000 چې مصرف نه کوي نشي تلای، نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته که چیرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کار هم ورته پیدا کېږي. ولې نه په دغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب زه غواړم چې یو 1,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم، نو ما ته چې 1,000 افغانۍ ولرې ولې په افغانستان کې کار نه کوي؟ او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړهشه کوي، هلته په بحرونو په دریابونو کې غرکېږي، د مایانو خوراکېږي، د اسلام د نظره د شریعت د نظره تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ، دغه پخپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي که یو سړی ډېر مجبوره نه وي. او دوی فرضاً او د امنی خو په ټولو باندې ده، مجبوري خو په ټولو باندې ده، ولیکن که یو سړی ډېر مجبوره نه وي چې دوی زیالته ځان د مایانو خوراکېږي، دې ته خودکشي ویل کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه.
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده، بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتچای ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغان‌ها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتن اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه، ممکن است که اکثر افغان‌ها به ترک افغانستان مجبور شوند، چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگه. و سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا میروند، زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتن جوانان آینده ساز کشور هستند، به خصوص محصلین در کشورشان.
بله عبدالغفار تقوی لسپین بولدک سخیلی کلی وی افغان حکومت که کار پیدا نکری ځوانان به نور ملکونو ته مخه کړي. زما د ماما زامن هم د پاکستان کراچی ته د کار په نیت ځي. عبدالقادر تکین له کندهار سخیلی کلی د افغانستان څخه هره ورځ په زرهاو کډوال بهر ته ځي. لویه ستونزه بیکاری ده. آجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سخلی کلی دیر افغانانو سخه خوشتانه کم چه هیچ ملک تا مزی خصوصا غیر مسلم هیوادو تا خود تا دی بیخی نزی زکه چه دنیا و آخرت تا تاوان ده. دا هم ده دوی نظر رو اس با گروه چه ده تلیفون لاری زموش نور آردون که سوایی.
بله بفرمان سیب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان اسمت فاروان و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم. از فاروان امرتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی سر.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته ببینیم نظر ما طوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پای هایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا کش شد مهاجرت های پیهم از اروپا به طرف امریکا فرازه شد و بالاخره کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا، از زمان سال گرفته تا به اکنون البته کشورهایی که پیشتر ناامنی جنگ و بیکاری از مهاجرت ها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش دادید که 6.5 تا 7 هزار مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، و البته ما از نظر ما و شنوندگان شرط می باشد که همه اینها را فامیل یعنی امو مرگ عجل فامیلی با سر داده و بالاخره خود به اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفوس به اینجا زندگی می کند. آیا بر آنها اینها کار نیست؟ آیا بر آنها اینها جای نیست؟ زمین نیست؟ امکانات نیست؟ اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره در جایی می کشاند که بالاخره سرنوشتشان با بچی حالت می باشد. البته به نظرم آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم، تمامی همین مهاجرینی که اونجا حضور پیدا کردیم و خدا خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنند که برای کشورهای خود یک مفید تمام شد.
نیازیب شما خیلی خشمگین هستین. یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای ازی حکومت ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنین که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی، با خدا قسم است که اگر اینها مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد بجز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن، از لحاظ دین و مبین اسلام سفرت این سفرهای محکوم است به خاطر خدمات، به خاطر دعوت، به خاطر منفعت و تعلیم و تربیت نیست، بلکه به خاطر مدیریت و بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باید که در کشورهای خودشان هر حالتی که بالایشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا و آخرت باشند. سفرهای اینها
اگر برای شما نیازی سر اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا است یا امریکا است یا استرالیا است فراهم شود، شما نمیرین یعنی؟
ایبرت آیا بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چوکات و بس میگه هرگز اگر ما اینجا علاق شویم از درست نگیم نخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و تلفون ها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
مهربان عبدالقادر تاکید سلامونه و احترامات و نیسروان سپرتاش گرمی
سلامت حسین مهربانی کوی
ډیر مننه دا خو ټول سره معلومه ده چې په افغانستان کې د اوسني د ملي اقتصادي نظام در افق سره سم خپل دوله د په مابین کې دولت په ځینې اختلافات سره مل تخه د بیکاری ساحه ډیره زیاته پراخه شوې ده چې په تېر خبرونه کې ما وایي چې د هېواد په ګڼو ولایتونو کې ځوانان د بیکاری او مشکلاتو سره مخامخ دي او دا چې ګډ مهاجر نن د افغانستان څخه وځي د کابل د پاسپورت رئیس خبرې کڅو ورځې وړاندې موږ د رسنیو څخه تعقیبولې هلته وویل چې دې رئیس صاحب وویل چې پخوا به زر کسه لا نه راتل اوس د ورځې اته زره کسان شاوخوا راځي د افغانستان څخه بهر وځي او نورو هېوادو ته ځي اساسي لامل خو چې وستونزه دا اسمه تروان صاحب د طویلې کم دوستان چې د شمالي ولایتونو څخه د کندهار ته راغلي د فونډ لپاره دوی د اوسني نامنۍ د عمل کوشش ته ډېر چې مهاجر ولاړ شي هڅه کډوال ولاړ شي او په نورو خارجي او اروپایي هېوادو کې طرفه ژوند وکړي دغه اوسني شمال نامنۍ ځوانان دې ته مجبوره کړي دي او په خاصه توګه زموږ د مناسکو ځوانان نن د ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاري د عمل څخه ځي خارج ته اول لامل وګوري په افغانستان کې دغه مفاصي الحمدلله علما لرو دغه یو ډېر کې داسې قانون ته څه کوي په افغانستان کې مثلا دغه ولور یو ډېر کوچنی مسلې ته اشاره کوم چې په کورنۍ کې یو ځوان د ستونزو سره مخامخ دی دی ځوان دی مشکلات سره مخامخ کیږي ایران ته دي خو دا ټول وایي چې بیکاري او نامنۍ په افغانستان کې شدید مه فروان څه یو ډېر کوچنی شي ته فکر کوم چې هغه ورته بودو مسؤلین سره په کندهار کې مخامخ شوم د جوړجان او بغلان څخه راغلی و د کندهار په هونتون ته کنه بسې و دې چې کنه بسې و دې میاشتې مخکې چې د پونتون د شرکتو څخه مخ ته خبر شو دې ته وړنه پرې ځان مخته وي په دې خاطر باندې چې دې ورته مخ پښتو نه ده نو د پښتو نه څه په خاطر مخ ته پونتونم چیرې پونتون نه وایي چې وړن ته بولار شوې به یو کاروبار سم کو بل دا خو یو څه د موضوع څخه ولې زما نو څه ځینې ولایتونه کې په شمالي ولایتونه کې کوم استادان چې د پښتو درس درکوي حتی د کومو پښتو نه ده نو وګورئ چې ځوان د اړیز دکړه څخه پاتې کیږي د پښتو
ډیر زیات مننه سلامت اوسه کور ودان کور ودان بله سه خوشاله اوسه بل اوردون خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب
سلام صاحب د مینا خلوص څخه ډک سلام تاسو ته او هم نیمه صاحب ته وړاندې کوم غواړم چې د دې مقدمه چې نه څخه دا وکړم او د موضوع په اړه خبرې وکړم تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې صاحب دا یو تعداد ماجر او پولیسو ترمنځ په انګلیسي شاهد دی لاس په ګریوان دي سره او خبره دې ته رسیدلې چې دا به څه وخت حل کیږي او زما دا چې دا ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دلته دې دلته دې شاهد هغه به چا خبره هغه د لاس کراچۍ پیدا کړي میوه دې پکې خرڅه کړي خو خارج ته دې نه ځي او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدیږي صاحبه تحصیل یې کړی دی صاحب لیکن دوی په مخدره موادو روږدیږي دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي دا ځوانان باید دوی جلب و جذب کړي کار ته که دا ځوانان جلب و جذب نه کړي ساروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي بیا نشو راوستلی لاس ته دا ځوانان باید جلب و جذب کړي صاحبه اوس مونږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنگ په لوکې دي کوي د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچي صرف د ګولې ډوډۍ په خاطر باندې نو زما په دا خصوصي سکتور کې مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي دوی روزګار وکړي د زمینه ورته برابره کړي دوی د خپل تشکیلات یعنی د خپل دغه د دکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي دغه بنی همدارنګه د دولت څخه زما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابره کړي په پراخه توګه او که د تحصیل زمینه نه ورته برابرېږي نو حتمن دوی ته کار پیدا کړي دوی د جلب و جذب کې صاحب د پولیسو او عسکري په دغه کې د چې وطن ته خدمت وکړي دا چې ځوانان د مخالفینو سره درېږي خدمت کوي صاحب د څو روپو دپاره ولې دولت نه جلب و جذب کوي
ډېره مننه سلامت
باشین. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
څنګه یې سروان صاحب جوړې په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي صاحب
اورونه د فرانا ولایت خلک ته ورو سلام نه زنګ ولیدې
مهرباني کوي صاحب
اورونه باسي د فرانا ولایت خدای څخه سره کاری به چې بلان مسلمانان لای بلای کیږي ایران ته دی پاکستان ته یا نور یو د ځان د چرګان څنګه تیرای
بله صاحب
او ډیره د عدالت هم هغه دولت هم د طالبان سره ځای کیږي
صحیح مننه سلامت اوسئ
تشکر سلامت باشین اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده فریبا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان بی سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشانم هروی از ولایت ایراد در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری آزر است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتانه آید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه
نور پیغامونه به لند دمی وروست در وابرو
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هوا تزي ملا عبید الله او بخشی ملا عبد الله بهیر له بادغیس څخه لیکلی دی وای د اقتصادي کمزورتیا له کبله او د غرض د جنگونو له عمله افغانان مجبوریږي چې بهرنیو هوادونو ته پناه یوسي سمی الرحمن رحمانی د پروان ولایت څخه لیکلی دی و ډیر مهاجرین د بیکاری له امله اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي د په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله به هر ته مهاجری شي اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دی افغانان د مجبورۍ له خاطره اروپایي هیوادونو ته ځي حکمت الله فکر کوم چې د دوی مخکې مې یو پیغام استولی د بیکاري د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی ډاکټر لطیف الله لیکلی دی اتیا فیصد خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې اوس برعکس دوی بیکاره دی دوی د ښه ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي قاری محمد مدنی د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي اروپایان افغانستان ته راځي د ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده اما متاسفانه په افغانستان کې دا شیان نشته
بله اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان در هر صورت بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی
سلام کرامات تاسو ته مکرم
سلام
زموږ په تمنان کوم عبد المنان د خپل کار د کابل قرباو مصالحه
مهرباني
سلام ته مين سر تشکر دزنا څو غلان مدد کې ان کوتا مدد کې دولت ته ناممکن را ټول خلکو ته کار او هر کې او خلکو د نورو تاسو ته مجبوریت نه دی خو کمنان باید دولت د غوښ نو دولتو سره خبرې چې د کار د لپاره خلک ورکی په څو ځینې مثال دوی ته کار ته زمينه کوي او دا بعض خلکو یې ټول خلک دي نه خلکو لري او څو مثال د صدر په دغه هر څو کې په هر ځای کې نه مزه د انسانيت ته نه چې ستاسو شرطي هر څو نه خلک په دې ډول چې وایي او پرونی کول ور مورز په خراباسو څو څو د نو څو یې او خوخو ته دا افکاران بازار افکاران کاش کو خونځه نن په ټول کې یو افکاري مثال د اوسو ادرسو نه پر ملکیانو مثال یعنی دا غوښ کارو د پاره مثال خلګاری او د غوړو سم پر اساس شریعت دا خو شمال کې نه ځم چې کمال کې چار شي چې مرته خوشاله دي
بس سلامت اوسه دقیق صاحب کوردی ودان کوردی ودان بل ارجون کله روزن معرفي کې آزادی رادیو ده
بفرمایئ سپرو دی آزادی است
السلام علیکم تروان صاحب زما سلامونه منه چې د چیزور به محمد ویلی خدمت ما یم د هلمند څخه
مهرباني کوئ صاحب
مننه تروان صاحب ز ګورم چې اوریدونکو مختلف نظرونه څرګندوي که د اروپا تک هغه شخص لرشکې البته چې هغه په ولس کې څه درنښت ولري، یعنی مسکین یا غریب سړی د اروپا څخه درنښت کوي. او بل خبره دا ده چې اوریدونکي وايي په افغانستان کې بیکاري ده. زه بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې بیکاري ده. کوم لوګور د افغان ملي ځواکونو په لیکو کې داخلو دوله په ترڅ کې ورته 15,000 60,000 پړی ورکوي چې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاصه ده او دوی نه کوي چې په دې لیکو کې داخل شي. بالکل دا خبره زه ردوم چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
سلامت اوسئ. لطفا مستقیما په موضوع نظر څرګند کړئ.
د فراه ولایت خبره کوم وروره.
مهرباني.
فراولات کی کم وزت مرینو دخل عام خلقو او دزوانان و دسپنورو دنور مسلمانان وزت چی کم مرینو دلتا دلتا کمی صحیح چی دا دولت پلاس کی دی کم زائیک چی دا دولت امنیت دی او پا کم ولسوالیک چی ولسوالی دی او نور وطنو
راسی موضوع تا تاسی اول ستری مشیم هم دبرو اجده و موضوع تا هم فکر کم چی اجده مقدمه تارتیا لری مستقیما وید چی ولی خلق مهاجرت کوی افغانان ولی اروپا تزی لطفا پا موضوع فورا پیل وکی. خیر جدی تلفن قطع شو، بل اوریدون که تا با موقع
بفرمایید. سید رادیو آزادی است.
السلام علیکم شغلی سروان صاحب ستوری مسی گران سحار دی
کنید. سلامت وسی، مهربانی.
خوشحال وسی، احمد دیم لکندار ولی سفر.
مهربانی.
لکه شایستا موضوع مطاقلی در پرزای بندی لکه سنگه چی گوره دا خود یو دا بیکاری دا حیبان دا بیانمی دا وجه سخرازی چی بیانمیت نست ریخ کراری نست کاروبار نست دا دولت هم حیل دا دا چی بی زمینه مساحده کې زمینه برابر کړي ځوانان ته کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي کمپنی جوړ کړي کاروبار وکړي. او بل دا مخه دی ونی چې خود دغه افغانستان څخه دی کارتاکي قانوني خود دغه دولت باید هڅه وکړي چې دغه لوکان د خلکو مخه
دا چې دولت څنګه باید وکړي یوونه کې دا موضوع زموږ نه ده. موضوع دا ده چې ولې افغانان دومره خطرونه په غاړه اخلي اروپا ته ځي. علت یې څه دی؟ لکه یو شمېر اوریدونکو چې بیکاري یاده کړه، ځینو ویل چې په اروپا کې ژوند ښه ده، ځینو نور څه وویل، ځینو امنیتي ستونزې یادې کړې. ستاسو په نظر کوم علت سبب کیږي چې افغانان مهاجرت وکړي؟
خودی ګوره په داسې یو کوچنی کار یو لفت چې څومره دی غاړه نه بس خو زما په نظر دا چې مثلا یو دوکان راو بس یو زریړی یا کراچی راو بس هغه کې خپل روزي پیدا کوي. خدای پاک فلز باندې یو لږ خو تلیا خوره نو سبا دې نه ماتې کنه هڅه شي ځکه نه ډوډۍ په خدا خوله خوږه ده. دی باید داسې نه وي چې څه په دې په نسب کړی وي په هغه باندې کنه هڅه چې شي نو یو ځون نه ځي چې بیا د دې بیا څه پر مخه مخ کیږي یا کته کې هغه د اوبو کې پکې سمندرو کې بیا الته
سلامت
باشین. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن. و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری، البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های ما تا حالا بوده که باعث فرار افغان ها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه.
یو بل اردون که غلام قاسم لیکلی دی وی دی امریکا د لوی وچه د مندل کېدو په وخت هم ډیرو خلکو سختی وګالل، د مرګ خطر په غاړه واخیست سو دی لوی وچه ته ځان ورسوي. لیکن هغوی چې هلته ورسیدل وروسته د ډیر ښه ژوند خواندان شول. نو که څوک خطر په غاړه اخلي طبعا چې آینده هم ممکن ښه شي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است. مهربانی کنین شنونده عزیز، تماس شما با استودیوی ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین.
نه دی خبری و
فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوین.
منصف الله لغمانی د کابل څخه لیکلی و از ما نظر داره چې په افغانستان کې بیکاری او فقر خلق مجبور کړی دي چې خارج ته لاړ شي.
بله، اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودن که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها است پای افغان ها را به اینجا میکشه. بریم به شنونده ما طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
نظر میده. نظر میده دا حلقه چیزی خارج تا به بیقانونی ایزی که قانون حاکم سی ایس وقت به مملکت حلقه خارج تا نادیش.
بله سب. دیر مننه در استاسو یو متفاوت نظر رو بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی که خانقا سب
دغه د نړۍ دولت درامه کېدلو سره دغه مهاجرت ځوانان تاسو د مهاجرت په ورځ کې او دا نامني کوو دا د وطن کې نه مزري وکړ نه شته خو د پاک زموږ د دې مشران نو خلاص کې چې ډاکټر اشرف غني او عبدالله دا چې په خپل وخت کې نه جوړي.
بله سب. البته ده هم حقیقت چه ده مهاجرتون لره تازه نده پیل شوه. فکر کنم چه ده دیر سلویخ کاله کیجه چه افغانان بحرانوی هوادونو تا هم گوانوی تا اروپا و امریکا تا مهاجرت کهوی. بل اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمان سب رادیو آزادی است.
بله ترانس خود
سلامت و سه کرم ودن.
کاروان که خبر خدا ده چه فاصل که ده افغانستان چره تو چه منگو سو گورو ایو چوک ده امنی سکوی چوک ده بیکاری سکوی او چوک ده نورو خبر اول خبر خدا ده چه زمان خلقو تا پا اروپا چه سروش نباغونه و توخی چه سروش نباغونه دیو دالر پا درخت پوری زلیگی درزی چلان سو اروپا تا او پا داره خاطر زی بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آیندې ته یې کومه امیدواره نه دي. که خلک د آیندې ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یا ځي د پردي وطن ته. په اصل کې چې ما نظر دغه دی چې دوی آیندې ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آیندې ته هېڅوک نه دي.
دیر زیاده مننه کردی ودن. یو چو پیغام بولو آجی شمس الحق لسنگین سخیلی کردی کدوال خارج تا ده مجبوری او بیکاری لکبل او هم درست ده اصری جوان ده ترلاسه کولو لپاره زی اسمت الله اتحاد ده هلمن لمرجیلی کلیدی و افغانان ده مجبوری پخاطر اروپایی هوادونو تزی منصور تنحال غزنی سخیلی کلیدی په وطن کې که بیکاری ورکه شي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي.
بله تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستاده.